په کابل کې د مازدیګر 4 بجې سوې. السلام علیکم. د دې خبرونې ډیره برخه په تهران کې د اوکراینی الوتکې د لویدو په اړه وروستیو جزئیاتو ته ځانګړې شوې ده. د ایران حکومت له ډېر انکار وروسته ومنله چې د الوتکه د ایران په یوه پوځي توغندي لګېدلې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم په تازه څرګندونو کې ویلي چې د دې پیښې د پلټونو د لا شفافیت او د قربانیانو کورنیو ته د ځواب ویلو په اړه د هغوی ودونو له مشرانو سره خبرې پیل کړي چې وګړي په دې پیښه کې وژل شوي دي. د ازادي رادیو د یو ساعت خبری خبرونه زفر به ظاهر د شفیق عیار په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. که وخت نور راپورونه به هم واوري خو تر اوسه د مخته افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اجمل اند وړاندې کوي.
دا کندهار ولایت په ډنډ ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو د غزمې پر موټر سړک کې خودل شوی ماین چاودلی چې د مرګ ژوبلې په اړه تر اوسه معلومات نشته. دفاع وزارت وایي په غور ولایت کې د کومنج او د هرات په چشت ولسوالۍ کې د تختری له کلونو وروسته له طالبانو نیولې. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی ویلي هیواد د ایران لخوا په تهران کې د دې هیواد په توغندي د غورځېدلې اوکراین الوتکې د پیښې په اړه د بشپړې څېړنه په بشپړه توګه د ګناه منلو او تاوان ورکولو تمه لري. پورا خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه. دا کندهار ولایت په ډنډ ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو د غزمې پر موټر سړک کې خودل شوی ماین چاودلې چې د مرګ ژوبلې په اړه تر اوسه معلومات نشته. په افغانستان کې د نټو قاتم تړ ماموریت تایید کړي چې په سرتیرو کندهار کې په سړک کې خودل شوی ماین چاودلې خو ډېر جزئیات نه دي ورکړي. د جرمني خبري اژانس نټو د قاتم تړ د ماموریت د ویان له خولې وایي موږ وضعیت څېړو او نور معلومات چې چمتو شي شریک به یې کړو. یوې سیمه ییزې امنیتي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط په سیمه کې ازادي راډیو خبریال ته ویلي په سړک کې خودل شوی ماین نن سهار 10 بجې د ډنډ ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو د غزمې پر موټر چاودلې. نوموړي په پیښه کې د تلفاتو په اړه جزئیات نه دي شریک کړي. د کندهار دولتي ویاندویانو هم په دې اړه له معلوماتو ورکولو ډډه کړې. وسلوالو طالبانو د چاودنې مسؤلیت منلی او ادعا یې کړې چې د بهرنیو ځواکونو موټر یې ویجاړ کړی او پکې سپاره ټول سرتیري وژلي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په غور ولایت کې د کومنج او د هرات په چشت ولسوالۍ کې د تختری له طالبانو نیولې او دغلته یې د 3 اونیو عملیاتو په ترڅ کې 40 وسلوال طالبان وژلي. د کومنج دره له 2 کلونو په هرات کې د تخت دره د 9 کلونو راهیسې د طالبانو په واک کې وي. دفاع وزارت نن رسنیو ته په یوې استولې خبر پاڼه کې ویلي چې دا سیمې دغه پراخو هوایي او مځکنیو عملیاتو په ترڅ کې نیولې چې له 3 اونیو راهیسې په غور، هرات او فراه ولایتونو کې پیل کړي او په وینا یې په ترڅ کې له وسلوالو سره د بیلان بیلون خطو پر مهال 40 وسلوال طالبان وژلي او د هغوی 6 لوی مرکزونه یې ویجاړ کړي دي. همدارنګه په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوی دی چې په دې عملیاتو کې دویم نمبر لوی لاره چې بامیان، غور او هرات له یو بل سره وسلوي حمله طالبانو پاک شوي. وسلوالو طالبانو په دې اړه تفسیر نه دا کړی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له یو شمیر هیوادونو سره یې تهران ته نږدې د نسکورې شوې اوکراینۍ الوتکې د پیښې په اړه د همغږۍ او د قربانیانو کورنیو ته د ځواب ویلو په هدف د یوې نړیوالې ډلې پر جوړېدو هوکړه کړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن په یوې خبر پاڼه کې ویل چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ادریس سمان د پیښې په تړاو د کاناډا او یو شمیر نورو هیوادونو چې وګړي په قربانیانو کې شامل دي د بهرنیو چارو وزیرانو سره تلیفوني خبرې کړې دي. د دې وزارت په وینا دوی به له نړیوالو شریکانو سره په دې تړاو خبرو اترو ته دوام ورکړي څو د دې ویرجنې قضیې وروسته شفافیت او حساب ورکول ډاډمن شي. د اوکراین د هوایي شرکت دا بوئنګ الوتکه د 4 شنبې په ورځ تهران کې د امام خمیني له هوایي ډګر څخه له پورته کېدو لږ وروسته نسکوره شوه او په کې سپاره 168 کسان ووژل شول. د رپورټونو له مخې د پیښې ګڼ قربانیان ایراني ټبري کاناډایان او ایراني ټبري سویډنیان دي. افغان حکومت وایي تهران ته نږدې د ایران د پوځ په توغندي نسکوره شوې اوکراینۍ الوتکه کې 14 افغانان هم قربانیانو کې شامل دي. دا خبره نن د ولسمشر ویان صدیق صدیقي پر خپل ټویټر کړي. تر دې مخکې د پیښې د قربانیانو شمیر لستانه بلل شوی وو. او خو د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي هیواد د ایران لخوا په تهران کې د دې هیواد په توغندي د غورځېدلې اوکراینۍ الوتکې د پیښې په اړه د بشپړې څېړنې په بشپړ توګه د ګناه منلو او تاوان ورکولو تمه لري. ایران د شنبه په ورځ له سور زین کار روسته ومنل چې د اوکراین مسافرونکو الوتکه په تیر وطن د دوی په توغندې لګیدلې. زلنسکی ویلي ایران د اوکراین الوتکې د نسکورولو ملامتي منلې، خو موږ ټینګار کوو چې دا هیواد دی په بشپړ توګه خپل ګناه ومني. د اوکراین د ولسمشر په رسمي ویبپاڼه خبره شوې اعلامیه کې راغلي، موږ له ایران تمه لرو چې په دې اړه بشپړې او پرانیستې څېړنې د مسؤولو کسانو سره عدلي چلند او وژل شوو جسدونو د سپارلو د تاوان ورکولو او له ډیپلوماټیکو چینلونو لارې د رسمي بخنې لپاره د خپل چمتووالي ډاډ راکړي. په ایران کې د نسکور شوي اوکراینی الوتکې په اړه بل نوی پرمختګ دا دی چې د دې هیواد د سپای پاسداران انقلاب ځواک قمندان امیرعلي عاجزاده په هغه وینا کې چې نن د ایران په دولتي ټلویزیون خپرېده وویل، د دې ځواک هوایي کنډک تهران ته د نږدې د اوکراینی الوتکې د نسکورېدو بشپړ مسؤلیت مني. د ایران رهبر آیت الله علي خامنهای هم په الوتکه کې د 116 قربانیانو له کورنیو سره ژوره غمرازي څرګنده کړې او په یو بیان کې د دې هیواد له وسلوالو ځواکونو وخت څو هغه ممکنه نیمګړتیا تیاوی او جرم وڅیړي چې د دې دردناکې پیښې سبب شوي. د ایران ولسمشر حسن روحانی هم تهران ته نږدې د ایران د پوځ لخوا د اوکراینی الوتکې ویشتل لویه تراژیدي او نه بخونکې تیروتنه بللې ده. نوموړی د شنبه په ورځ پر خپل ټویټر ولیکل، د داخلي څېړنو پایله دا ده چې ویشتل شوې توغندي د بشري تیروتنې له مخې د اوکراینی الوتکې د ناوړه پیښې سبب شوی چې پکې 116 بېګناه کسان وژل شوي دي.
خبرونه مولا زاده ای رادیو اوریدل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له یو شمېر هیوادونو سره یې تهران ته نږدې د نسکورستوي اوکراینی الوتکې د پیښې په اړه د همغږۍ او د قربانیانو کورنیو ته د ځواب ویلو په هدف د یوې نړیوالې ډلې پر جوړېدو هوکړه کړې. تر دې څو ساعت وړاندې د ایران حکومت ومنله چې د الوتکه د پوځ په یوه توغندې لګېدلې ده. د ایران د دولتي تلویزیون یوې ویاندې په دې اړه وویل،
در هنگام چرخش کاملا در حالت نزدیک شونده به یک مرکز حساس نظامی سپاه، بر اثر بروز خطای انسانی و به صورت غیر عمد هواپیمای مذکور مورد اصابت قرار گرفته.
د تهران په دې هوایي پیښه کې شاوخوا لس افغانان هم وژل شوي دي. دوی څوک وو؟ ولې په دغه الوتکه کې سفر کوه؟ په دې اړه به هم یو تفصیلي راپور واورئ. د انتخاباتو په تړاو به واورئ چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي لا هم په هغو ولایتونو کې چې د څېړل شوي شکایتونو پر بنسټ باید رایې شمېرنه پیل سي اقدام نه دی سوی. د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو دوه مخکښ انتخاباتي ټیمونه دولت جوړونکي او ثبات او همپالنه دواړه وایي کچېرې د دوی شکایتونو ته سمه رسیدنه ونه سوه استنه پوښتنه به وکړي. د دولت جوړونې ټیم یو ویاند رضوان مراد،
کچېرې ته بیا وګورو چې هلته زموږ شکایتونه په سمه توګه نه دي څرل شوي او یا زموږ له نظره غیر قانوني اقدام کیږي زموږ د رایې د کمولو لپاره، نو په هغې برخه کې د قانون له مخې موږ د استناف غوښتنه دا کوو. اما تر اوسه پورې موږ چې د شکایتونو د کمیسیون له کاره راضي یو.
په دوه منیمه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، حقیقت څه او تندې څنګه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له یو شمېر هیوادونو سره یې تهران ته نږدې د نسکورې سوي اوکراینی الوتکې د پیښې په اړه د همغږۍ او د قربانیانو کورنیو ته د ځواب ویلو په هدف د یوې نړیوالې ډلې پر جوړېدو هوکړه کړې. د دغه وزارت ویان ادریس زمان په دې اړه د کاناډا له صدر اعظم جاستن ترودو او د نورو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو سره چې وګړي یې په دې پیښه کې وژل سوي وو خبرې کړې دي. دغه وزارت نن په یوې اعلامیه کې وویل چې دا چارواکي به له خپلو نورو نړیوالو شریکانو سره بحثونو ته دوام ورکړي څو د دې غمجنې پیښې د پلټنې شفافیت او حساب ورکول ډاډمن سي. د ایران دولتي تلویزیون نن د دې هیواد د پوځ په حواله راپور ورکړ چې د اوکراین مسافروونکو الوتکه په غیر قصدي ډول او په سانی تیروتنی سره د سپای پاسداران په یوه توغندې لګیدلې ده. د ایرانی چارواکو د وروستیو څرګندونو جزئیات د احمد شیبر پر راپور کې اورو.
وروسته تر څو ورځو انکار تهران ومنله چې اوکراینی مسافروونکو الوتکه سهوا د سپای پاسداران انقلابي اسلامي ځواکونو په توغندې لګیدلې ده. د ایران یو تلویزیون د پاوز بیان د دې پیښې په اړه ولوست.
در هنگام چرخش کابلا در حالت نزدیک شونده
د چرخېدو په وخت چې کله الوتکه د سپاس واکونو یو حساس مرکز ته بيخي نشتې شوې و د دشمن فکر پرې شوی چې د انساني تیروتنې له کبله او په غیر قصدي ډول د الوتکه لګېدلې ده.
قرار گرفته
د اوکراین الوتکه د چهارشنبه په ورځ له تهران اوکراین ته روانه و چې وګورسته او د لسو افغانانو په ګډون ټول یو سل او شپږاویا سورلې ووشل شوې. پوښل شو کې د کاناډا، سویډن، جرمني او اوکراین اتبه هم شامل دي، خو تر ټولو ډیر تلفات له ایران او روسه کاناډایانو ته اوښتي دي چې د مړیو شمیر یې 500 تنو ته رسیږي. د پاکستان د پاوز متقاعد افسر محمود شاوی کالو تکل بهر راتلای او سهون په حساسو وختونو کې په توغندي لګیدلې نو یو ډول توجیه کړي شوی خو اوس داسې نه دي شوی.
دا فوجي د طریقې سره ډیره غلطه غلطي ده. ډیر پکارو که کلا دا میزایل فایر کولو نو پا طولو ایرپورس بانی جازمتا ایجازت دار کچه ای اوچت شی او دا جدا خبره دا چه کرنا کلا جاز دا بار نرازی ملک تا مزاقی پتر نلگی لیکن دا چه کم پخبل دا خبل ایرپورس نزی نو دا یو کسما غیر پیشور کار لکا آرمی چه کم دا آقا یو پروفیشنل تنظیم دی او پکاره دې دې سیسمه
تخال کوي. ایران تر دې مخکې دا خبره رد کړې و چې اوکرایني الوتکه دې په توغندي لګېدلې وي. ایران ویلي و چې د تخنیکی ستونزې له امله د الوتکه غورځېدلې ده. تر دې مخکې د کاناډا سر اعظم جسټن ترودو ویلي و چې د اوکراین الوتکه په ایراني توغندي لګېدلې ده. د دې ادعا په خلاف د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو بیا د چهارشنبه په ورځ وکړ او وی ویل چې غالبا د الوتکه د ایران په توغندي نسکوره شوې ده. پومپیو زیاته کړه چې کله تحقیقات بشپړ شي واشنگتن هم نړیوال به بیا لازم اقدامات وکړي. د ایران د پاوز په خبر پاڼه کې راغلی دي چې له هغو کسانو به پوښتنې وشي چې دا سهوه یې کړې ده او مسؤول به وګڼل شي. د ایران ولسمشر حسن روحانی پر ټویټر لیکلی دي چې دا د بخښلو وړ سهوه نه ده او یوه تراژیدي ده، خو روحانی لیکلی دي چې د پاوز له لوري له څېړنو دا نتیجه اخیستل شوې چې د انساني تیروتنې په نتیجه کې دا ناوړه پیښه رامنځته شوې ده چې د 1600 بیا بېګناه انسانانو ژوند یې واخیست.
دوستانو په همدې ترڅ کې د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقی هم نن پر خپل ټویټر پاڼه د قربانیانو کورنیو ته د افغان حکومت تسلیت وړاندې کړ. ښاغلی صدیقی ویلي چې د دې پیښې افغان قربانیان ډیر لستنه دي. تر دې وړاندې په یاد پیښې کې د وژل سوی افغانانو شمیره لستنه یاد سوی و. خو اوس چې ایران دا منلی ده چې اوکراینی الوتکه د سپای پاسداران انقلاب اسلامي په توغندي لګېدلې ده، دا قضیه به څرنګه څېړل کېږي؟ احمد شیبر په دې اړه د مرکې په پیل کې دغه پوښتنه د حقوقي چارو له کارپوه کبیر رنجبر څخه کړې ده.
له دوه اړخه دا چیلنج کیږي. یو دا چې کدا عمدي نو هغه نو ډېر په جګه کچه مجازات کیږي، هغه هیواد هم اقتصادي تاوان ډېر جګ دی، دغه خلکو ته جبران د اقتصادي ډېر جګ دی، خاص کده او بل دا چې دا قصدي نه او خطاب کې سوي اشتباه کې سوي او هغه خپل یو ملک ومني او دام ثابت شي چې دا قصدي نه، طبعا یقینا شواهد او اسناد دا رقم دي چې په دغه حالت کې ایران هیڅ کله نه غواړي چې یو ملکي طیاره قصدن وغولي. نو سهوان چې هم په دغه حالت کې هغه افراد چې ژوند له لاسه ورکړي دغه جبران د خسارې د هغه هیواد په غاړه ده، هغه کوم چې دغه اشتباه او سهوه ته هم شوې ده، چې هغه هم یو معین معیار ده منل شوی په ټول ملکونو کې چې حتی تر یو میلیون ډالره پورې هم د هر شخص جبران د خساری باید وسی او هغه هیواد هم معذرت غواړي د کورنیو نه او بیرته تسلیت ورکړي.
د څه چې تر اوسه پورې تر دې شېبې پورې دا نه ده معلومه چې دا الوتکه ولې وشتل شوې ده یا ولې په توغندي لګېدلې ده. ایران په پیل کې انکار کاوه او ویل چې دا الوتکه دوی نه دی وشتي او د تخنیکی ستونزې له امله دی الوتکه سقوط کړی دی، لیکن بل لور ته په دی الوتکه کې ډیر بهرنیان و او ایران له یو شمېر لویدیځو هیوادونو سره خراب روابط هم لري، روابط کړکیچن دي. په دی الوتکه کې 15 تنه د کاناډا اوسیدونکو و، لس پکې د سویډن دي او درې پکې د جرمني دي، درې پکې د اوکراین دي، لس افغانانو پرته. نو په دغه شرایطو کې کچرته دا معلوموي چې دا عمدي قصد و چې دا الوتکه وولي، دا به څرنګه معلومیږي؟
دا نو تحقیقات یقینا دا هیڅوک دا قضاوت نشي کولی چې دا عمدي و که دیو پرتل دی چې یو کرای یو قوی هیئت تحقیق کوي په دې ارتباط چیرنه کوي او دغه اسناد او شواهد وګوري او خپل دا چې آیا څومره ګټه درلودله دغه ملک چې دا کار وکړ، آیا زیان درلوده، دغه ټوله په تله کې ولیږي حقوقي کارپوهان په دې کار کې بلغه یو فتوا صادره چې دا اصلا عمدي شوی ده که غیر عمدي. کوم شی چې زما شخصي نظر دی، زه هیڅ فکر نشم کولای چې دا د ایران عمدن خارجي وګړي ووژني.
کلونه وړاندې ورته یو پیښه رامنځته شوه په بریتانیا کې د لاکربي پیښه وه چې بیا وروسته داسې وویل شول چې دا الوتکه د مسافر وړونکو الوتکه ده، او په دې کې لیبیایانو چاودنه کړې ده، او د لیبیا د پخواني مشر معمر القذافی پکې لاس درلود. بیا وروسته ثابته شوه چې دا کار د لیبیا له خوا شوی دی چې ډیر زیات تاوان هم له لیبیا څخه واخیست. یعنی تاسو ویلو چې ولې به د دوی ګټه به پکې څه وي چې دا الوتکه وشته ده، لیکن کله ناکله ځینې دولتونه دغه کارونه هم کوي او کثرنګه
یقینا لیونتوب دی په کوم حالت کې سره بیا فکر کوي چې دلته اصلا خپل دغه اراده یا دغه کار چې تصمیم نیول کیږي په دې کې نو ملي ګټې بیا دوی په نظر کې نه نیسي. دا زیت د ملي ګټو د اداکار کدي کړی تصدیق کړی له دې لپاره چې دا هیڅ نوه ګټه دوی ته نه رسېږي له هر اړخه چې ښایي وشمېري پرې باندې فکر وکړي هېواد ته غیر د بدنامۍ نه غیر له رسوایۍ نه بل کوم ګټه نه رسېږي.
د افغانستان د حقوقي چارو کارپو کبیر رنج برو او دوستانو بیا هم همدې موضوع کې تمکیج رو د تهران په هوایی پیشه کې شاوخوا لس افغانان هم وژل سوي دي. دوی څوک وو، ولې په دې الوتکه کې سفر کوه؟ ازادي راډیو د پیشه د دریو قربانیانو له کورنۍ سره خبرې کړې دي. دوه تنه چې یوه رحیمه کاتبی او بلې حسین رضایی وو، له دغې پیشې څو ورځې دمخه په خپلو کې سره کوژده سوي وو. دوی له کوژدې وروسته د اوکراین له لارې سویډن ته د سفر قصد درلود. رحمت الله افغان د قربانیانو د کورنۍ لغړو سره خبرې کړي او دغه راپور یې چمتو کړي.
رحیمه کاتبی او حسین رضایی په سویډن کې ژوند کاوه. شاوخوا شل ورځې مخکې د کوژدې د مراسمو لپاره ایران ته تللی وو، ځکه د دوی کورنۍ په ایران کې اوسېدلې. د رحیم کاکا محمد حسن کاتبی چې په کابل کې اوسېږي ازادي راډیو ته وویل له هوایی پیښې شاوخوا شپږ ورځې وړاندې دوی دواړو په تهران کې د کوژدې جشن نیولې وو او نکاح یې کړی وه. ښاغلی کاتبی له پیښې وش په وړاندې له خپلې ورېرې سره ټلیفوني خبرې کړې وې چې همدا د دوی ترمنځ وروستۍ خبرې هم وې.
وروستۍ اړیکې له موږ سره دا وه چې راته یې وویل کاکا جانه ماته دعا وکړه. له هغې سره مې ټوکې وکړې چې کوژده دې وکړه نو موږ دې خبر هم نه کړو. د رحیمي وروستۍ خبره زما په زړه داغ دی.
رحیمه شل کال وړاندې په میدان وردګو ولایت کې زیږیدلې وه. افغانستان کې زده کړې نیمګړې پاتې سوې. اته کال وړاندې له کورنۍ سره ایران ته کډواله سوې وه. نوموړې بیا څلور کال وړاندې له خپلې کورنۍ سره په غیر قانوني توګه اروپا ته د تلو نیت وکړ. کورنۍ له پولې بیرته ایران ته ستنه سوه، خو رحیمې ځان سویډن ته ورساوه. رحیمې له ستړي سفر وروسته په دې بریالۍ سوې وه چې سویډن کې پناه واخلي. د رحیمې پلار محمد حسن کاتبی چې اوس هم په تهران کې اوسېږي له ازادي راډیو سره په ټلیفوني خبرو کې وویل لور یې په سویډن کې زده کړې کولې. رحیمه کاتبی او خاوند یې حسن رضایی د کوژدې له مراسمو وروسته غوښتل چې په اوکراینۍ الوتکه کې د کیف له لارې سویډن ته ولاړ سي. که څه هم د اغلې کاتبی د خاوند حسن رضایی په اړه چندانې اطلاعات په لاس کې نشته، خو ویل چې نوموړی د افغانستان د سویلي ولایت هلمند اوسېدونکی و چې په سویډن کې له رحیمې سره کوژده کړې وه. خو لا هم د رحیمې او حسین کورنۍ په دې نه دي توانېدلي چې د دوی مړی ترلاسه کړي. په تهران کې افغان سفیر غفور لیوال ویلي دي چې د قربانیانو جسدونه په داسې وضعیت کې نه دي چې په معمولي ډول وپېژندل سي. خغلی لیوال ازادي راډیو ته وویل چې د افغان قربانیانو د جسدونو د پیژندلو لپاره باید د ډي ان ا معاینات ترسره سي. د تیرې چهارشنبه پر ورځ د اوکراین د هوایی لیکې و سوه و درش ډوله الوتکه په تهران کې د امام خمینی هوایی ډګر څخه له الوتلو څو دقیقې وروسته د پیښې ښکار سوه. د پیښې په قربانیانو کې لس افغانان، شپږ اویا ایرانیان، یولس اوکراینیان، درې شپېته کاناډایان، لس سویډنیان، درې جرمنیان او درې بریتانویان شامل دي. ایران په لومړي سر کې د دې پیښې لامل فني ستونزه بللې وه، خو نن شنبه یې تایید کړه چې دغه اوکراینی الوتکه په غیر قصدي ډول د انساني خطا له امله سقوط سوې ده. د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې دغه الوتکه په غیر قصدي توګه د سپای پاستران ځواک په دوغندي لګېدلې ده. د افغانستان په ګډون د اوکراین، کاناډا او یو شمېر نورو هیوادونو مشرانو د دې هوایي پیښې د هر اړخیزې پلټنې غوښتنه کړې. ایران د دې پیښې څېړنې پیل کړې دي. د رحیمی پلار حسن کاتبی په ایران کې د اوکراینی الوتکې د پلټنې لپاره د سویډن هیواد څېړنو ته خوشبینه ده.
په دغه څېړنې کې باید نړیوال قوانین په پام کې ونیول شي. زما لور د سویډن تابعیت درلود. سویډن ممکن په دې اړه تصمیم ونیسي. زه زیات نه پوهیږم چې سویډن به په دې اړه څه وکړي.
ازادي راډیو موندلې چې د تهران د هوایي پیښې په دغو لسو افغان قربانیانو کې درې سویډن ته په لاره وو. مهدی محمدی هم چې په قربانیانو کې شامل دی، په 2013 میلادي کال کې په سویډن کې پناه اخیستې وه. نوموړی د افغانستان د دایکنډي ولایت اصلي اوسیدونکی و چې یو میاشت مخکې له سویډن نه ایران ته د خپلې کورنۍ د لیدو لپاره تللی و.
ازادي راډیو لوونه تر وو
ازادي راډیو د سهار لوو د ماشام تر وو بجو پوری پر منځنۍ صفات ولس اشپښنوي د اف ام پر سل شهر 15 صفه هر ورځ په افغانستان کې ورته لسی. د افغانستان انتخاباتو موضوع راخلو. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي لا هم په هغو ولایتونو کې چې د څېړل شویو شکایتونو پر بنسټ باید په رای شمیر نه پیل سي اقدام نه دی سوی. د دغه کمیسیون یو کمیشنر محمد قاسم الیاسی نن رسنیو ته وویل چې که د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ټاکل شویو ولایتونو د محلونو رای په خپل وخت ونه شمېري، دا پروسه به لا زیات وخت ونیسي. نور حال فیروز عزیز سره کوي.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د شکایتونو د څېړلو په ترڅ کې مشخصه کړې چې باید له شلو په زیاتو ولایتونو کې د 2555 محلونو رای بیا وشمیرل سي. خو دغه کمیسیون وایي سره له دې چې د شکایتونو د رسیدنې پر مهال په ولایتونو کې د کمیسیونونو یعنی د ټاکنیزو شکایتونو او انتخابات خپلواک کمیسیون د دفترونو ترمنځ د رایو د بیا شمیرنې په اړه مکتوبونه ورکړل سوي، خو لا هم د ټاکنو کمیسیون د رایو بیا شمیرنه نه ده پیل کړې. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون یو کمیشنر محمد قاسم الیاسی د شنبه په ورځ خبر ایران ته په دې اړه وویل:
قاعدتا از همون لحظه که در هر ولایت فیصله میشه،
قاعده داسې ده هغه وخت چې د ولایت په اړه فیصله کیږي، د دې ترڅنګ چې شاکی ته د شکایت په اړه ابلاغ کیږي، بیا به یو نسخه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ولایتي دفتر ته وړل کیږي چې هغوی هم هلته چې اړتیا ده د رایو بیا شمیرنه وکړي. هر څومره چې ژر چې په دغه ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنه کیږي، پریکړه به عملي جنبه خپل کړی، خو لا هم په دې برخه کې اقدام نه دی سوی.
تا این لحظه را متاسفانه در این قسمت اقدام نشده.
ښاغلی الیاسی وایي دا چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ولایتي دفترونو د انتخابات خپلواک کمیسیون ولایتي دفترونو ته د رایو د بیا شمیرنې په اړه مکتوب استولای، هغه یې باید هم مهاله له مرکزی کمیسیون سره شریک او په دې اړه اقدام وکړي چې په دې توګه د وخت له ځای کېدو مخنیوي وسی. خو د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو په ترڅ کې شکایتونو ته د رسیدنې پروسه د جدي میاشتې په اتمه نیټه پیل شوه، چې په درې ورځو کې ټاکنیزو ټیمونو له لارې تر 14,000 زیات شکایتونه ثبت شول. د شکایتونو د لومړي پړاو څېړلو وخت د روانې دوشنبه په ورځ پوره کیږي. تر هغې وروسته د قانون له مخې د شکایتونو کمیسیون 13 ورځې نور هم وخت لري چې په درې ورځو کې به د نوماندانو له لوري استیناف غوښتنه کیږي، او په 15 نورو ورځو کې به د شکایتونو د وروستیو پایلو د اعلان لپاره چمتووالی نیول کیږي. خو دا چې په دې 9 ورځو کې به د شکایتونو کمیسیون خپلو چارو ته رسیدنه وکړای سي کنه، د شکایتونو کمیسیون له دې امله اندېښمن دی چې تر دې دمه هغو ولایتونو کې چې د څېړل شویو شکایتونو پر بنسټ باید پکې د رایو بیا شمیرنه وسي نه ده پیل سوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب رحمان ننګ بیا ازادي راډیو ته په دې اړه وویل چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون دوی سره د رایو د بیا شمیرنې په اړه عملیاتي پلان نه دی شریک کړی.
موک د شکایتو کمیسیون د جدي په ولسم باندې په رسمي توګه د یو مکتوب په ذریعه باندې وغوښتل چې دوی موږ سره ټول هغه محلات چې د شکایتو په اساس باندې بیا شمېرنې او تفتیش ته ځي، دوی باید یو پلان په اساس باندې موږ سره شریک. دغه محلات چې د شکایتو کمیسیون د ولایتي دفاترو لخوا نه بیا شمېرنې او تفتیش ته تللي دي، په پوره شفافیت خلکو ته د ښه معلوماتو په وړاندې کولو سره ترسره کړي.
په ورته وخت کې پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه له دې ډلې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یعنی فیفا وایي په هغه ولایتونو کې چې د ثبت شویو شکایتونو د څېړلو پر بنسټ باید رایه شمېرنه وسي، په کار ده چې په دې اړه یو روخانه لارخود موجود وی. فیروزه عزیزی، ازادی راژیو، کابل.
دوستانو بیا هم انتخابات و موضوع که پتی جود افغانستان دولست مشه انتخابات و دو مخکش انتخاباتی تیمونه دولت جوړون که او ثبات او هم پالن دو روایی که چیری ده دوی شکایتونو تسمه رسیدن و نسو استیناف غوشتن بو کلی ده غرز انتخاباتی چارون که بنسطون هم ده دی بیش میرین پر خپل خبر لری اجمل تورمان پتیر جو زیتره کوی
افغانستان د ولسم شری په انتخاباتو کې ډاکټر عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او امپالن انتخاباتي ډلوي دوی ته په رسمي ډول د ټاکنو د کمیشن لخوا ویل شوی چې د څومره ولایتونو په څومره محلتونو کې به د رایو بیا شمیرین بهیر له سره وشي. دغه انتخاباتي ټیم ویان فریدون خوزون د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دې سره چې د 13 ولایتونو په تقریبا 1450 محلونو کې به د رایو بیا شمیرنه د انتخاباتو له شفافیت سره مرسته وکړي، خو دغه ډلې له ټاکنو شکایتونو کمیشن څخه غوښتنه داده چې پاغو وشت ولایتونو کې هم چې د دوی د څارونکو په نشټونو کې بیا شمیرنه شوی و هم پریکړه وکړي. خاغلی خوزون ازادي راډیو ته وویل
موږ د شکایتو محترم کمیشن ته په راته درخ شاوخوا شکایتونه سپارلي وو. په دې شکایتونو باندې په 13 ولایتو کې څه حکومت فیصله شوې ده، په هغه کې فیصله شوې ده چې په 13 محلات ولایتونو کې د کابو 1450 محلونه له سره تفتیش شي. موږ سره د دې چې دا یو پریکړه ده چې د شفافیت سره مرسته کوي، اما موږ تمه لرو چې د سنت د هغو شرکتونو په اړه رسیدګي وکړو چې موږ د وښتو ولایتو چې موږ په حضور نه درلودو او هغه کمیسیون او یو متقلب ټیم هغه تفتیش کړي دي چې سره دا باید د موږ او د نورو ټیمونو او څارونکو بسونو په حضور کې هغه تفتیش او بیا او بیا شمیرنه وشي.
خغل خوزون وای دوی به د زینو شکایتونو په اړه چې ورته سم رسیدنه نه درشوي استناف غوښتنه هم وکړي. په ورته وخت کې د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکو ټیم وای دوی د ټاکنیز شکایتونو لکار ځخه راضی دي، خو دغه ټاکنیز ټیم ویان رضوان مراد هم وای دوی به وګوري کچیر د ټاکنو شکایتونو د کمیسیون لخوا د دوی شکایتونو ته سم رسیدنه ونه شو استناف غوښتنه به وکړي. خغل مراد وویل
بله هو موږ سره ما شبې دي موږ تر اوسه د انتخاباتي شکایت ریدول د کمیسون لکار سره کوم ستونزه لرو او نه هم کوم اعتراض پی لرو. موږ دوی د خپل کار کوي، 1400 محلونه یې 2000 محلونه یې دوی پکې بیا شمیرنه کوي، دوی پکې تحقیق کوي، د دوی کار دی. موږ تر اوسه پورې پر کوم اعتراض نه لرو، اما کچیرته بیا وګورو چې هلته زموږ شکایتونه په سمه توګه نه دي څرل شوي او یا زموږ له نظره غیر قانوني اقدام کیږي زموږ درې د کمالو لپاره، نو په دې برخه کې د قانون لمخه موږ د استیناف غوښتنه وکړو. اما تر اوسه پورې موږ وایو چې د شکایتونو د کمیسیون لپاره راضی یو.
د افغانستان د ټاکنیز شکایتونو کمیسیون سره د لومړنیو پایلو تر اعلان وروسته ل 14000 زیات شکایتونه ثبت شوي چې 8000 د ثبات او پالنې ټیم لخوا و. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په لومړنیو نتایجو کې د محمد اشرف غنی په مشرۍ دولت جوړونکو ټیم تر نورو ټیمونو مخکښ اعلان کړي، خو د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او پالنې ټیم په ګډون نورو ټیمونو ویلي چې لومړني نتایج دوی ته د منلو نه دي.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي په تیرو شپږو میاشتو کې په لسګونو روغتیا مرکزونو چې غیر قانوني فعالیت یې درلود تړلی دي. په دې اړه نور جزئیات خطر پر دیس وایي.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت د هغو روغتیایي مرکزونو ته چې د غیر قانوني فعالیتونو لامل تړل شوی ګواښ کوي کبي ځلې خپل فعالیتونه پیل کړي عدلي او قضایي بنسټونو ته ور وپیژندل شي. د افغانستان د روغتیایي قوانینو د پلي کېدو د ارزونې رئیس احمد خالد احدی د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په لسګونو هغه روغتیایي مرکزونه چې غیر قانوني فعالیت یې درلود په تیرو شپږو میاشتو کې تړل شوي دي.
سوی روغتیایی مرکزونو که 14 روغتونونه، 15 سلویخ عمومی کلینیکونه، اتیا د غاښونو کلینیکونه، 26 لابراتوارونه او 40 څخه زیات د حجامت مرکزونه شامل دي.
خود ښاغلی حدیب خبر له تړل شوی مرکزونو څخه شپږ عمومی کلینیکونه، 15 روغتونونه، 15 د غاښونو کلینیکونه او 6 لابراتوارونه ته د قانوني مراحل تر بشپړېدو وروسته بیرته د فعالیت اجازه ورکړل شوې ده. ښاغلی احادی وایي تر دا مهاله د 6 روغتیایي مرکزونو مالکان چې د غیر قانوني فعالیتونو له امله مرکزونه تړل شوي وو او بیرته فعالیت پیل کړی وو عدلي او قضایي بنسټونو ته پیژندل شوي دي. د افغانستان د روغتیایي قوانینو د پلي کېدو د ارزونې رئیس وایي د ټولو 33 ولایتونو روغتیایي مرکزونه به وارزول شي. د دې بند شوي روغتیایي مرکزونو له ډلې یو هم د روغتیا په نوم د غاښونو صحی مرکز دی چې د کابل په قلعه زمان خان سیمه کې موقعیت لري. دغه روغتیایي مرکز د روان مریض کال د قوس په میاشت کې د غیر قانوني فعالیتونو له امله وتړل شو. د دې روغتیایي مرکز مالک حسیب الله امین مانی چې فعالیت غیر قانوني و.
له څو میاشتو را په دې خوا ما دغه کار کاوه او خپل فعالیت ته مې دوام ورکاوه، خو د روغتیایي قوانینو څخه د پلي کېدو د ارزونې ریاست د خبرو پر بنسټ چې ما د فعالیت جواز نه درلود کار مې غیر قانوني و، نو ځکه یې کلینیک راته وتاړ او زه هم تصمیم لرم چې تر کومه مې چې جواز نه وي اخیستی فعالیت ونه کړم.
د افغانستان د روغتیایي قوانینو څخه د پلي کېدو د ارزونې ریاست د معلوماتو پر بنسټ اوس مهال په کابل کې 400 خصوصي روغتونونه، زر کلینیکونه او له 5000 څخه زیات ډاکټران فعالیت لري. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
او په دې سره ورسېدلو څلور نیمو بجو ته یو ځل بیا له اجملان څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی اورو.
دا کندهار ولایت په ډنډ ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو د غزمې پر موټر سړک کې خودل شوی ماین چاودلې ده. مرګوب لپاره یې تر اوسه معلومات نشته. په افغانستان کې د ناټو قاتل ملاتړ ماموریت تایید کړی چې پر سرتیرو یې کندهار کې په سړک کې د یې خودل شوی ماین چاودنه شوی، خو جزئیات یې نه دي ورکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په غور ولایت کې د کومنج او د هرات په چشت ولسوالۍ کې د تخت لري له طالبانو نیولې دي او دغلته یې د دریو نیو په عملیاتو کې د تسلیح وسلوال طالبان وژلې دي. د کومنج دره له دوو کلونو په هرات کې د تخت دره د نهو کلون راهیسې د طالبانو په واک کې وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له یو شمېر هیوادونو سره تهران ته نږدې د نسکورې شوې اوکراینۍ الوتکې د پیښې په اړه د همغږۍ او د قربانیانو کورنیو ته د ځواب ویلو په هدف د یوې نړیوالې ډلې پر جوړېدو هوکړه کړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن په یوه خبر پاڼه کې ویل چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په دې اړه د کاناډا او نورو هغه هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره غږېدلی چې د الوتکې په قربانیانو کې وګړي شامل دي. همدارنګه افغان حکومت هم ویلي دي چې په تهران کې د نسکورې شوې اوکراینۍ الوتکې په قربانیانو کې دیار لستن افغانان شامل دي. د مخاطر دي د شمیر لستنه بلل شوی. خو د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي هیواد د ایران لخوا په تهران کې د دې هیواد په توغندي د غورځېدلې اوکراینۍ الوتکې د پیښې په اړه د بشپړې څېړنې او په بشپړه توګه د ګناه منلو او تاوان ورکولو تمه لري. په ایران کې د نسکورې شوې اوکراینۍ الوتکې په اړه ایرانی مشران هم نن څرګندونه کړې. دا ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواک قومندان امیر علی حاجی زاده ویلی د دې ځواک هوایی کنډک تهران ته نږدې د اوکراینۍ الوتکې د نسکورېدو بشپړ مسؤلیت مني. د ایران رهبر آیت الله علی خامنه‌ای هم په الوتکې کې د قربانیانو له کورنیو سره غم راضي کړې ده. د ایران ولسمشر روحانی بیا د ایران د پوځ لخوا د اوکراینۍ الوتکې ویشتل لویه تراژیدي او نبخونکې تېروتنه بلل.
اجمالاً څخه مننه دوستانو. تاسو کولی سئ د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سایت هم ولولئ. پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. مخکې تر دې چې ونیزو پروګرامونو ته ورسو، له ناجی صفای څخه به سپورتي خبرونه وور.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
په هرات کې د بدني روزنې ریاست په نوښت د تکوندو یو ورځنۍ سیالۍ ترسره شوې. د دغه ریاست فنی او مسلکي مدیر ضیاءالحق ضیا نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې په اتو کټګوریو کې شپېتو لوبغاړو ګډون کړی و. نوموړي وویل چې د یادو سیالیو هدف د غوره لوبغاړو ټاکل و. ښاغلی ضیا وایي د شپېتو لوبغاړو له ډلې اته لوبغاړي غوره شوي دي. ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا له کابل څخه متحده عربي اماراتو ته سفر وکړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې له دې سفر څخه هدف دا دی څو لوبغاړي آسیایي او نړیوالو سیالیو لپاره تمرینات ترسره کړي. نوموړي وویل چې دغه تمریناتي کمپ د جنوري په 13 نیټه پیلېږي او تر 15 نیټې پورې دوام کوي. او د نړۍ د فوټبال کلبونو ترمنځ بارسلونا په نړۍ کې د فوټبال ډیر عاید لرونکي کلب ونومول شو. د ریپورتونو لمخې په تیر فصل کې برسلونا له ټولو کلبونو بډایا او ډیر عاید لرونکی یاد شوی. لیورپول په تیر فصل کې بیا وتوانید له تاتنهام لوبډلې څخه د بریا په ترلاسه کولو د شپږم ځل لپاره د اروپا اتلولي خپل کړي، خو برسلونا وتوانېده چې له ټولو کلبونو د عوایدو له پلوه مخکې شي. برسلونا د 110 میلیونه یورو په درلودلو لومړی او لیورپول د 111 میلیونه یورو په درلودلو سره دویم او تاتنهام د 101 میلیونه یورو په درلودلو دریم ځای خپل کړی.
دوستانو مننه کوم چې تر دې مهاله موږ خبرونه را سره اوریدلې دي او خبرونه مو لا هم د ماښام تر وبو جوړې دوام کوي او په روانه پښتو خبرونه کې مو د اونیز پروګرامونو د خبرې دوه وخت را ورسید. په سر کې به حقیقت څه دی او وروسته تاندې څنګه اونیز پروګرام اوري؟
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
د ازادي رادیو د حقیقت سیدای د خبرونه درنو اوریدونکو زه نسیم شفق تاسو ته سلامونه وړاندې کوم. په دې بحث کې را سره پیښو ته د رسیدګۍ په چارو کې د دولت وزارت مرستیال خغلی متی الله صافی صاحب دی او په دې اړه غږیږو چې څه مشکلات به پیښیږي، که چیرې مشکلات پیښیږي چې پیشبیني او وړاندوینه هم ډیره سخته ده، د دوی آمدګي له هر اړخه ورته څه ده؟ ډیره مننه جناب صافی صاحب. څه ارزیابي څه ارزونه لري روان زمي لپاره چې دا به څنګه زمي ډیر به سختي کبني؟
څه کال د هوا پیژندنې دارو اظهارات منگو آوری دلو هم دارنگا واوری دا اوری دو شایدانو دا خیی چی نسبت نورو کلونو تا یا سخت شمای چی اقا با دزان سر دا واوری و باران و دا با ولری یا تبیده چکل واوری وریگی باران وریگی دزان سر با تبی پیخی لکا سیلابون دی دا دا شایدان با اوسو چی منگا امیدوارم چې وشو کولای په دغه سخت ژمی کې کوم حادثه چې پیښیږي هغه په هغه شکل چې اړتیا یې ورته رسیدګي وکړي.
صفای صاحب، آمادګي مو څنګه ده؟ څه اقدامات تر اوسه کړی؟
موږ لومړی د روان کال په دوام د مخنیونې یا د وقایوي اقدامات چې مو ترسره کړل، لومړی مو ټول ولایتونه د زیانمننې او یا خطر پیژندنې له نظره موږ ټول ولایتونه ارزیابي کړل. موږ په ټول افغانستان کې 40 ولایت د سیلابونو په وړاندې د جګ تهدید سره مخ دي او 4 ولایتونه د ځمکې ښویدنې سره د تهدید سره په جګ کچه کې واقع دي. دوهم مخنیونې اقدام چې موږ کړی په روان کال کې مو په 14 ولایتونو کې 40 وقایوي پروژې تطبیق کړي چې او د راتلونکي حادثې چې واقع کیږي او پیښیږي د هغه په وړاندې مو د زیانمننې کچه د راټیټه کړي. د هغه تر څنګ مو 240 د عامه پوهاوی پروګرامونه عامه خلکو ته چې د حوادثو د خطر په رابطه خلک عامه پوهاوی ولري، هغه دپاره تدابیر ولري، هغه دپاره هم کار کړی. د هغه تر څنګ مو د خطر پیژندلې اطلس د ټول هیواد په کچه موږ کار پرې کړی.
له مالي اړخه او د عملي اقداماتو له اړخه تاسو تر کومه حده پورې همکارونه پرمخ تللي؟
ټولو ولایتونو کې 122 میلیونه نغد پیسې افغانۍ موږ د احتیاطي وجې په ډول هلته موجودې دي. د ده تر څنګ 10,000 کورنیو ته غذایی او غیر غذایی مواد در رسول لپاره موږ آمادگی په ټولو ولایتو کې لرو. تر څنګ 140 میلیونه افغانۍ دغه پیسې هم موږ په مرکز کې که کله کوم ځای کې واقع حادثه کیږي هلته دا پیسې نقد رسو. د ولایتي استرار کمیټې چې د هغې مشري مربوطه والیان کوي هر ځای کې ضرورت وي مواد یې توضیح موږ هغه ته رسو. د ده تر څنګ د ژمنۍ پلان دی چې ژمنۍ پلان موږ زمنګ اداره طرح کړې ده، هغه پلان منظور شوی، مربوطې ادارې وظیفې پکې د مربوطه ادارو مشخص شوې دي.
دغه پلان د ژمن چې تاسو برابر کړی یا تیار کړی، دغه پلان کې څه شامل دي؟ هم د تخنیکی اړخه او هم د عملی اقداماتو اړخه.
دا پلان چې ټاکلې ده چې $10 میلیونه به د پلان د تطبیق لپاره په مصرف ورسیږي. دا پلان په 4 برخو باندې تمرکز لري. اول مواصلاتی لارو خلاص ساتل د ژمی په جریان کې چې ښارونه سره وصلوي او مختلفې لارې دي. دوم منګه هغه نقطې چې د حوادثو له نظره په راتلونکي ژمي کې د لارو د بندېدا امکان شته دا موږ تشخیص کړي دي چې دا مجموعاً 318 نقطې په ټول افغانستان کې دي. د هغې لارو خلاصولو د واورې او بارانو او د دې مسایلو نه لارې خلاص ساتلو په برخه کې تقریبا 2100 کیلومتره سړک دی چې دا به دا سړک به د ښارونو ترمنځ چې کوم سړکونه دي هغه به ترانسپورټ محترم وزارت او همدارنګه 1400 کیلومتره سړک دا به د کلیو او بیا رغونې وزارت پاکاري کوي او 2500 کیلومتره سړک به د خصوصي شرکتونو ته د پاکاري دپاره د پلان تطبیق دپاره. بله برخه یې چې ده هغه احتیاطي تدابیر دي او زموږ آمادګي ده چې دا پلان تمرکز لري د نورو مربوطه وزارت سره وزارتونو سره لکه د مهاجرینو وزارت دی چې مهاجرینو وزارت به د بیا کچیر د طبیعي حوادثو له امله خلک بې ځای کیږي بیرته د هغې دوباره ادغام یا بیرته ستنېدو په برخه کې به کم کار کوي. د شلټر په برخه کې د سرپنا د ورکولو په برخه کې موقت کمپونو د ایجاد په برخه کې همدارنګه د صحي خدماتو تامین دی چې په مختلفو صعب العبور لارو کې به سیاره صحي کلینیکونه او د امن ځایونه په مواصلاتي لارو کې کوتلونو کې لکه د سالنګ او یا فرزند ماهی پار او دی لارو کې چې دا ټول دربند شي.
صفای صاحب تاسو په زمي کې د لویو لارو د خلاصون خبره وکړه چې په دې کې ډیر خصوصي شرکتونه یا قراردادیان نقش لري، ولی یو شکایت دی په هر زمي کې چې دغه قراردادیان خپل کار په سم ډول نه ترسره کوي.
دا تشویش شته او دا تشویش په ځای هم دی. موږ د پیښو د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت د حوادثو د مدیریت په برخه کې د همغږۍ د فعالیتونو د همغږۍ مسؤلیت لري. موږ اړوند ادارې وزارتونه لکه د زراعت وزارت یا د مهاجرینو وزارت یا فرزند کلیو او بیا رغونې وزارت یا ترانسپورټ وزارت د استراری کمیټې غړي وزارتونه چې دي د دې فعالیتونو همغږۍ موږ کوو، نه دا چې موږ د دغه قراردادونو کې دخل و تصرف ولرو یا مداخله ولرو. اما دا تشویش چې د هیوادوالو دی دا تشویش موږ د اړوند وزارتونو سره شریک کړی دی او وقتاً فوقتاً دوی سره دا تشویش هم د هغوی سره شریک کړی او هم موږ د دولتي کمیسیون د مبارزې د حوادثو د مبارزې د مشرتابه سره او دوی سره هم دا تشویش شریک کړی. امیدوار یو چې اړوند وزارتونه دې مسلې ته جدي پام وکړي چې تکرار نشي.
د تاسو د موادو د رسیدو یا د کومکونو د رسیدو خبره وکړه، څه ډول مواد دي د کومکونو کې چې دا تاسو خلکو ته رسوي؟ یوازې نقدي پیسې دي که هغه ضروري مواد هم دي که چیرې سپیخه کیږي؟
موږ څو ډوله مواد دي، یو غذایی مواد دي او غیر غذایی مواد دي. په اکثر عاجل حالاتو کې چې کله پیخه کیږي دوا بیا ساتونو کې پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت مسؤلیت لري چې خلکو ته غذایی مواد او غیر غذایی مواد حتی صحي مواد کیټونه دا شیان هلته ورسوي. تر څنګ غیر غذایی مواد هم دي لکه کمپلی دي او فرزن خیمه دي کالی دي د اړتیا وړ شیان دي او غذایی مواد دي. دا دي بیا د تر څنګ همکاري موسسې دي موږ سره کار کوي، نور نړیوالې موسسې دي، یونیسار ده، اوچا ده، یو سیډ ده، یا این آر سی ده، یونیسف ده، سره میاشت ده، دی ټول سره همغږي ډبلیو ایف پی ده. دی هم بیا کله چې پیښه کیږي دی هم د سروې نه وروسته اړوند زیانمنو کسانو ته خپل لازم مرستې د ضرورت په صورت کې رسوي.
صفای صاحب یو شکایت همیشه یا تل دا وي چې دغه مرستې چې مختلفو ولایتونو ته د اړتیا په صورت کې رسول کیږي ویشل یې په خلکو باندې، په دې کې فساد په یو ډول سره دغه زیانمنو خلکو ته نه رسیږي.
دغه تشویش هم د خلکو په ځای ده. په ځینو مواردو کې موږ ته هم داسې خبرونه راغلي دي، اما موږ د پلاټه کې چې دغه موارد تشخیص کو، تثبیت کو. په دې برخه کې نه یوازې چې دولتي اداره بلکې خلک هم مرسته کولی چې داسې موارد مستند مورد موږ سره شریک کړي او موږ سره په تماس کې اوسي. مطبوعات ټول خلک په دې پروسه کې کولی شي موږ سره همکار تمام شي. زما د خلکو نه د مطبوعاتو نه تاسو ټول نه غوښتنه دا ده چې دغسې مواردو کې موږ سره همکاري وکړي. تر څنګ په ولایتونو کې چې کله مواد ویشل کیږي دا یو خپل خاص میکانیزم لري. هلته د ولایتي استقرار کمیټه ده، د استقرار کمیټې مشري والی کوي، سکتوري ریاستونه دي او زمونږ ولایتي ریاست د دغې کمیټې سکرتریت په غاړه لري چې هلته زیانمن د هماغې کمیټې د فیصلې په اساس تثبیتیږي. د یو ولایتي هیئت تر نظارت لاندې دا مواد ویشل کیږي، توضیح کیږي چې اړونده ولایتونو کې والیان مستقیم په دې کې داخل دي. حتی موږ د محلي ارګانونو خپلواک ادارې سره هم دغه مسله شریکه کړې. حتی دا تشویش مو ورته ویلی چې مربوطه والیان هم هلته وشي کولی چې د دې پروسې څخه نظارت وکړي. اما په ټولیزه توګه موږ په نظر کې لرو چې دغه موارد که وجود ولري تکرار نه شي او که ابهامي په دا اړه موږ خپل تحقیق وکړو، مطالعه وکړو چې دغسې موارد تثبیت کړو.
نو دغو ترتیباتو ته او دغو آمادګۍ ته مو په پام خلکو ته مو ژمنه او تعهد څه ده چې اړو خلکو ته د ژمي کې د موادو د ویشلو په برخه کې به فساد نه وي او حق به لکه څنګه چې لازمه ده حقدار ته ورسیږي؟
موږ د پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت نه دا چې ژمنه کوي، بلکې دا یې مسؤلیت هم دی، وظیفه هم ده چې باید خلکو ته رسیدگی وکړي او عاجله رسیدگی وکړي، پر ځای رسیدگی وکړي، واقعي متضررین تثبیت کی، تشخیص کی، مستحقینو ته مرسته ورسیږي، نه دا چې نورو خلکو ته. د دې ترڅنګ چې موږ د خپل مسؤلیت وظیفه ګڼو، د خلکو څخه هم غواړو چې موږ سره همکار اوسي، ولایتي ادارو سره موږ همکار اوسي، خپل وزارت سره همکار اوسي، همیشه موږ سره په تماس اوسي، مطبوعات او نور ټول مدني ټولنې ته موږ سره دا غوښتنه مخکته ده چې په دې پروسو کې موږ سره همکار اوسي چې هغه موارد چې د خلکو تشویشونه دي د هغې د رفع کولو لپاره موږ وشو کولای پر ځای او لازم اقدامات وکړو.
ښاغلی مطیع الله صافی صاحب، کور مو ودان.
ډیره مننه.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
سلامونه، د تاندې څنګه وی بل خبرونې ته مو زه همایون هیواد هرکلی کوم. دا ونی په ژمنیو وړیا کورسونو غږیږو و باورئ چې ولې هغه وړیا ژمني کورسونه اوس ډیر نشته چې پخوا به په کلیو او ښارونو کې جوړېدل.
بیا هغې نه وروسته دغه موسسات څومره هغوی دغه کورسونه بیا زموږ طرف ته بند شول.
ژمنیو وړیا کورسونو زده کوونکو ته څه ګټه رسوله؟
زده کوونکو ته دا فرصت او دا زمینه برابره شو چې هغوی دغه مهارتونه د تعلیمي کال نه مخکې هم په دې پوه شي او لاسته راوړي.
او دا دې ډول کورسونو د جوړولو لپاره څه کول پکار دي؟
یعنی هر څوک کولای شي چې په خپل داسې سیمو کې چې هلته تعلیم ته یا کورسونو ته شخصي کورسونو ته لاسرسی نشته، نو دوی کولای شي چې هلته جوړ کړي.
د افغانستان په سړو سیمو کې ښوونځي د دریو میاشتو لپاره رخصت وي. په دې موده کې ځینې زده کوونکي کورسونو ته ځي، خو ځینې یې د اقتصادي ستونزو او په خپله سیمه کې د کورسونو د نشتوالي له کبله ژمی همداسې تیروي. څو کاله مخکې د دې ستونزې د حل په خاطر وړیا کورسونه په ښوونځیو، جوماتونو او کورونو کې جوړېدل چې بېوزله زده کوونکو هم پکې درس وایي. خو اوس ویل کېږي چې د یادو وړیا کورسونو د فعالیت ساحه کمه شوې ده. دا کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالۍ اوسیدونکی مولوی عماد الدین چې خپل هم کورس لري وایي، پخوا ډیر وړیا کورسونه د موسسو لخوا تمویلېدل، خو اوس یادو موسسو خپل مرسته بنده کړې ځکه خو وړیا کورسونه هم ورسره ختم شوي دي.
مخکې داسې و چې زموږ په علاقه کې دا کورسونه وجود یې لرده، تقریبا داسې 5 کاله مخکې دا وجود لرده، خو د دغې وجه نه بیا هغې نه وروسته دغه موسسات چې څومره و هغوی دغه کورسونه بیا زموږ طرف ته بند شول. رانغلب څه داسې د سیاسي ګیم په کې داسې دغه مشکلاتو د وجه نه ونیولی شول، پیسې ترې واخیستلی شوې. په هماغه اساس باندې هغه طرف ته دا کورسونه ټول بند شوي.
په کابل کې د عمرا خان لیسې ښوونکی عبدالقدیر وایي، پخوا چې په ښوونځیو کې وړیا ژمني کورسونه جوړېدل، ډېر زده کوونکي ترې مستفید کېدل او نتیجه یې ډېره ښه وه.
هغه په دې ګټور و چې یعنی غریب خلک هم په هغوی کې سهم اخیستی شو، بې له کوم زیات اقتصادي فشار آزادانه ورتلې، یعنی کوم هغه نه درلود پیس. مګر اوس چې دغه ټول شخصي دي، هغه نو کرایه ورکوو، نو ورتګ هم یو مصرف لري او پیس هم ده. نو په دغه حساب باندې یو مشکل د مکتبو ډېر یعنی معاصر و، د دې عامو ټولو وشکه استفاده او ګټه اخیستای.
نقیب احمد عزیزی وای د موسسو ترڅنګ په خوا ځوانانو په وړیا ډول په کلیو کې ژمنی کورسونه جوړول، خو هغه هم اوس کم شوې دي.
مخکې به په کلیو کې د ژمی له خوا مکتبونه به رخصت سو، بیا به یو چا کورس جوړ کو. کورس به هم داسې رسمي کورس نه و، خو ماشومانو ته هغو شاګردانو ته چې په ژمي کې به بیکاره و رخصت به درسونه به ویل. د ما په نظر اوس چې نسته، یو علت یې دا ده چې د خلکو یې ډېره قدردانی ونه کړم، ملاتړ یې ونه کو. یو چا ورته ونه ویل چې ته خیر یوسې، یو ساعت دوه ساعته د موږ د زمنو په خاطر باندې راځي او هغه خپل وخت دې ورباندې لګوي، دوی ته یو څه ور زده کوي. نو یعنی یو خو یې مالي ملاتړ هم ونه سو، نور هم چا یعنی داسې قدردانی په سترګه ورته ونه کتل. زه پخپله د دې مثال لرم، بل دا داسې رسمي کورسونه ما په نظر زیات سو، او هغه خلک هم اوس له هغه خپل کار د ګټې تمه لري. زه مخکې بې خلکو ته همدغسې په کلي کې درس وایو د یو احساس له مخې، نو هغه هم کوشش وکړو چې بازار کې یو کورس جوړ کړي په رسمي نامه باندې او له هغو کیسو لیک راووتو. شاید ځینې نور علتونه هم ولري.
صدیق الله دقیق وایي د ژمي درې میاشتې ډېر وخت دی چې که زده کوونکي یې له درس څخه لرې تیر کړي، ممکن د تیر کال لوستې درسونه یې هم هیر شي. نوموړی په دې خاطر د معرف وزارت ته وړاندیز هم لري.
مثلا که چېرته یو داسې تشویقي پروګرام په دولتي کچه موجود وای چې ځینې د مومد کتابونه هغه د تعلیمي برخې په څنګ کې کتابونه وای، او هغو ځینې ځانګړې نمرې درلودای، ځانګړی یو امتیاز یې درلودای د زده کوونکي په نمرو کې، د هغه په یو سکه ورته حسابېدای، هغه به دا ګټه کړې وه چې په څنګ کې د ښوونځي درسونو ته سره مرسته کولای. مثلا لکه د ماشوم ادبیاتو کتابونه یا نور کتابونه، دغسې یو د مواد توزیع کېدای چې د شاګرد له سوی سره سر خوړلای او ورسره موافق وای، هم به شاګرد ته ګټه درلوده، هم به هغه تشویقېدی، هم به دا و چې شاګرد به کچیرته نور منظم کورس بل څه نه وای، هغه به تعقیبول. په راتلونکي کال کې به د هغه مثلا کېدای سي موږ وای سي وینا بیخ کېده، د وینا مهارت بیخ کېده، یا به املا کېدله، یا به ځین نور معلومات پیدا کول، مثلا د ځینو شیانو تاریخي سیمو په اړه، یا بل څه یا بل څه.
نور افضل عابد د هغو ځوانانو له ډلې یو دی چې له سوداګرو یې پیسې راټولې کړې او سږکال یې د خوست او پکتیا ولایتونو په یو شمېر ولسوالیو کې وړیا ژمني کورسونه جوړ کړي. هغه وایي نور ځوانان هم کولای شي د دوی له تجربو په استفادې وړیا ژمني کورسونه جوړ کړي.
د دې کورسونو خواله همدا دی چې زیاتره داسې کورنۍ دي چې هغه دومره امکانات نه لري چې دوی خپل اولادونه ولیږي ښارونو ته هلته زده کړې وکړي. یاد کورسونه موږ د ملي تجارانو په مالي لګښت چې دوی موږ سره مرسته کړې ده په هغه باندې جوړ کړي، او دومره ډېر مصرف هم نه لري شوی. یعنې هر څوک کولای شي چې په خپلو داسې سیمو کې چې هلته تعلیم ته یا کورسونو ته شخصي کورسونو ته لاسرسی نشته، نو دوی کولای شي چې هلته جوړ کړي. ځینې داسې با احساسه استادان هم شته چې دوی په ډېر کم فیس سره حاضر دي چې زده کړې وکړي. اوس عملا موږ سره داسې استادان دي چې دوی بیخي داوطلب راغلي او مفت درس ورکوي په کورسونو کې. هر څوک کولای شي چې دا ډول کورسونه جوړ کړي، او د موږ د معرف یا د پوهنې له کاروان سره تر یو حده مرسته وکړي.
مولوی عماد الدین وای دا چې وړیا ژمنی کورسونه اوس ډیر نشته او پر ځای په خارونو او بانډو کې جوړ شوی کورسونه فیس اخلي، دی د کورسونو له مالکانو غواړي چې له بېوزله زده کوونکو سره مرسته وکړي او د درس ویلو فرصت دی ورته برابر کړي. دی په دې اړه خپله تجربه راته وایي.
د غربت چې څومره هغه دی هغه ډېر زیات دی. د غربت هغه چې وګورو اوس داسې کسان سره موږ سره شته دي چې راشي اول نه پوښتنه کوي چې تاسو به څومره پیس اخلئ. نو موږ ورته وایي پیس خو زموږ دومره نه دی ورورخی، ته څومره هغه لرودی شي چې ته پیس ورکړې. ولا مولي سي پلار مې روزګار نه لري، کورنۍ د خوانه لږ غریب یمه، نو که تاسو موږ سره لږ رعایت وکړئ. نو بیا موږ ورته وایي څه پلار دې څه روزګار لوي دهقان دی. نو د هغې په اساس باندې موږ د زړه د درد نه بیا موږ ورته وایي چې خیر دی، کورس ته راځه، درس وایه، سبق په خپل وخت وایه، او خپل کور ته واپس ځه. خو بې ځایه ګشت و ګذر مه کوه، د هغې نه ځان ساته. نو ډېر خلقو ته بیا موږ لله فی الله خپل خدمت شروع کړی دی، هغوی ته درسونه ورکړي دي. باقاعده بیا یتیم همدغه شانته غریب دا پکې زموږ خپلو کورسونو کې مفت دي، هغوی سبقونه مفت وي، هغوی نه بیا موږ هغسې پیس نه اخلو. باید هر شخص دغه لکه دا یو صدقه جاریه هم ده، خیر دی، لکه هر کورس والا خپل هغه ګټه کوي. باید څه نه څه دی صدقه جاریه هم وکړي، نو لږ څه نه څه رحم پکار دی، ځکه یو افغانستان غریب وطن دی او بل په دې غربت کې په مسلمانانو باندې لږ زور نم راشي د مالیاتو په لحاظ باندې، هلته بیا اکثر تعلیم نه محرومه پاتې کیږي. نو په دغه وجه باندې چې څومره کورسونو والا رونه په دې کې کومک زیات کوي، نو همره به په مال او په اهل عیال کې برکت هم زیات وي.
سلام، زه همایون شمسخان ما د کابل د سرکونه می تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسول دي، او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو هم کوي چې خپل هدف ته ورسیږي.
دا چې ولې د پخوا په څیر په ښوونځیو کې وړیا ژمني کورسونه نشته، د ژمنیو کورسونو جوړول د زده کوونکو لپاره څومره ګټور دي، او آیا د معارف وزارت بیا پلان لري چې دا ډول کورسونه راپیل کړي؟ په همدې اړه زموږ همکاري رویا معدومی د معارف وزارت له ویاندې نوري نصحت سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم.
غلی نصحت، په خوا وختونو کې جرمنی کورسونه وو په مکتبونو کې دولتي، یعنی په مجانی توګه، یعنی په مفت ډول متعلمینو ته درس ورکول کېده، او کورنۍ هم ډیر خوشاله وو دی نه، او دا د ټولو په ګټه مو او یو آمادګي مو د متعلمینو لپاره کېده. چې تاسو وایئ چې دا ولې د منځه لاړل؟
د کرزی صاحب په حکومت کې موږ جرمنی کورسونه درلودل، د دغه کورسونو هزینه یو شمېر محسسو تمویلول، او دا د افغانستان د ماشومانو لپاره یو مرسته و بله شکل. خو په اوسنۍ شرایط کې پوهنې وزارت دومره بودجه نه لري چې شمنۍ کورسونه هم تمویل کړي، موږ دغه امکانات، دغه بودجه، دغه فرصتونه په اوسنۍ شرایط کې نه لرو. خو هغه مسؤلیت او مکلفیت چې موږ ته اساسي قانون او د پوهنې قانون ورکړی ده، د همدې مسؤلیت د ترسره کولو لپاره موږ د تعلیمي کال په 9 میاشت کې موږ تعلیمي خدمات په رایگان توګه خپل ماشومان لپاره د افغانستان ماشومان لپاره ترسره کوو.
خو بعضی خلک بیا داسې وایي چې په ځینو منطقو کې دغه ژمني کورسونه شته او په ځینو منطقو کې نشته، نو هغه دا وایي چې دغه دورنګي ولی
نه دا دورنګي نه ده. په ځینو سیمو کې یو شمیر خلک، یو شمیر قومي متنفذین، یو شمیر سرمایه‌دار خلک موږ سره مرسته کوي او غواړي چې د افغانستان د ماشومانو لپاره یو څه خدمت وکړي. هغه موږ شرازي او غوښتنه کوي ترڅو چې موږ هغه سره همکاري وکړو، نو ځکه موږ هغه امکانات، هغه فرصتونه چې د موږ په لاس کې دي، د ژمني کورسونو لپاره موږ دغه امکانات د افغانستان د ماشومانو لپاره موږ د هغه په خدمت کې کوو، او ژمني کورسونه تدویر کیږي، او یا هم په ځینې برخو کې یو شمیر مؤسسې دي چې د ژمنۍ کورسونو په تدویر کې موږ سره مرسته کوي، ځکه چې د هغو د فعالیت ساحه په هغه ما په هغه ولایت یا په هغه سیمه کې ده، دا زموږ په لاس کې نه دي.
ډیری خلک بیا ډیر خوشاله وو چې د ماشومان د مثلا د ایلګشتې نه منع کېدل او ژمنۍ کورسونه تدلل. ستاسو په نظر دغه ژمنۍ کورسونه څومره موثره واقع کېدل؟
بله شک چې دغه کورسونه خپل موثریت درلودل، ځکه چې یو زده کوونکی په ژبو کې ځینې ستونزې درلودل، دغه کورسونه هغه زده کوونکي سره مرسته کول، او همدارنګه ځینې ساینسي مضامین مو چې په دې کورسونو کې تدریس کېدل، او زده کوونکو ته دا فرصت او دا زمینه برابره شو چې هغوی دغه مهارتونه د تعلیمي کال نه مخکې هم په دې پوشي او لاسته راوړي. خو دغه برنامه په اوسنۍ شرایط کې موږ نه لرو، او د خلکو څخه موږ یو غوښتنه لرو چې خلکو هم د خپل د ماشومانو د ښوونې او روزنې په برخه کې یو څه سهم واخلي، او پوهنې سره همکاري وکړي، او بالاخره د افغانستان د راتلونکي لپاره، د خپل د ماشومان د راتلونکي لپاره هغوی هم یو برخه واخلي او مرسته وکړي.
آینده کې د سیکوم د کار لاندې لري وزارت معرف چې آینده کې به دغه کورسونه د لاس لاندې لري وزارت معرف وکړي؟
که چیرې ځینې مؤسسې آماده شي چې په دې برخه کې موږ سره مرسته وکړي، نو دا یو ښه برنامه ده، یو ښه پروګرام ده، موږ به حتما ترسره کوو. که ځینې مؤسسې د ژمنۍ کورسونو تمویل مسؤلیت اخلي، نو موږ هم خوښ یو، او دا کورسونه به تدویر او د مؤسسو په همکاري خو د خپل بودجه له لارې موږ نشو کولی.
درنو اوریدونکو، دا واده دی ونی د تان څنګ خبرونه تر بلې ونی خو وخت ولري.
پرمخ دستنم راغی کس بوش بشوام با حالنگی خواهد پرمخ دستنم راغی کس بوش بشوام با حالنگی دایلی خاش بخلکی زیبکام کجالش
my bye.